çırşını asmanlandı.
احمد چی بریم هر کلی مو کمم. ده هوا پیشندن اداره پراروان و دو روزو که ده افغانستان بزینو سیمو که ده اوبو ده کچی ده لوری دو و سیلاونو ده راوتلو اتکل کرده. جنی راپورونه ده هم وی چه ممکن طول اونه ده افغانستان پیوشمیر سیمو که واوری و بارانو نوشی. که یوه لورتا ورشتونه ده سیلونو اندیشنی پیدا کوی بل لورتا ده هیلی ورسر زرخونی کیشی چه ده وچکالی مخبت سناسه ورسر ونیول شی. د چاپیریال ساتنې د مسولینو د لارښوونو له مخې د واورې او باران اوبه باید خلک په خپلو کورونو، کلیو او بانډو کې تنظیم کړي چې د مځکې د لاندې د اوبو سطح ورسره لوړه شي. افغانان د ورښتونو له اوبو څرنګه سمه استفاده کولی شي او څرنګه له سیلونو ځانونه خوندي کولی شي؟ په دې خپرونه کې به د دې پوښتنو ځوابونه له متخصصینو ترلاسه کړو. خلیل احمد نادم د اوبو د چارو متخصص او نجیب الله سدید د چاپریال د چارو متخصص په خبرونه کې را سره دي. د سدید صاحب ورسته په خبرونه کې را سره ملشي. نادم صاحب په خبرونه کې را سره دي. خبرونه ته شرحلې ک لومړی لته سو وورو د افغانستان ته د واورې او بارانونو یو سفر روانه ده. د څومره مهمه ده په دغه صبح کې چې په افغانستان کې وچکالی هم سخت ده او خلک هم له وچکالی کړي شي. نادم صاحب
سلامونه تاسو تاسو درنو همکاران تاسو در رادیو درنو او درنو اوریدونکو ته ګوره موږ په دری کې هم متل رو پښتو کې وای کابل دی بی واور نه بی زر دی بی واور دی نه نو دا واور بارانونه دی وی خو نعمت دی په شرط چې مدیریت سي اما د بلې خوا چون په افغانستان کې امکانات متاسفانه نسته د اوبو د مهارول دپاره امکانات نسته نو دې دپاره ځینې وختونه مصیبت رامنځته کوي او خلکو ته آګاهي نه ورکول کیږي. یا مثلا هغه مسیر په سیل راځي هغه مسیرونه په نقشه کې نه دي راغلي او عکسبرداري سوي نه دي چې خلکو ته ورښولي وای چې په دغه مسیر کې تاسو کورونه مه جوړوئ. یا مثلا هغه مسیرونه چې سیل راځي اقلا موانی دی جور که بندون دی جور سی یا مثلا استنادی دیوارون ورد جور سی چه تخریبات ونه که متاسفانه ده امکانه ده افغانستان ده پار نده. خب برالاوه هم ده ولست ده پکار ده افغانان ده پکار ده چه دوی خپل ده دزان ده ساتر ده پار خپل ده فامیل ده ساتر ده پار اغا تدابیر چه دوی خپل فکر کوی اغا تدابیر دی بونی سی او مثلا اغا کورونه چی جوړی هغه کورونه باید د اوبو د سیل
د نادم سه محترم مو بخشه یو خدا خبره ده سیده کورونه دوی جوړوي کورونه د سم جوړ کی بل ده خبر ده چې بندونه دا باید جوړ شي. دا خو د اوجدې مودې خبرې دي. سم دلاسه مثلا خبر لرو چې امکان لري چې په یو هفته کې په افغانستان کې واوري او بارانونه وشي. ستاسو نظر کا واخلو د سیلونو له خطر خلک باید څوک
خب دا خو اول خو ډیر مشکل دی د ولس لپاره چې سمدستی دوی نه پوهیږي چې کومې خوا راځي سیل سره کم راځي. اما تجربه ښیي نو هغه خلک چې په هغه منطقې کې اوسیږي دوی ته معلومیږي چې همیشه سیل د کم ځای راځي پر کومه مسیر باندې ځي نو دوی به سمدستی هغه مسیر نه ځان بچ کړي. یعنی هغه خواته چې راځي باید ځانونه وژغوري او اقلا لوړو منطقو ته ځان باید وباسي.
خدا مو بخشي دا هم یو مشکل دی. مثلا ژمی ده هوا یخه ده هوا سړه ده او د ورښتونو فرضاً یوه هفته اټکل کیږي امکان لري چې په دې هفته کې ځینې ورځې بارانونه واوري وشي په ځینو کې ونشي نو د یوه اونۍ به خلک چیرته تیروي؟
خو متاسفانه خو افغانستان بدبختي دغه دغه د یو هیواد چې ورسته پاتې نو دغه دپاره مشکل ایجاد دی. اوس ما خو په نورو مرکو کې دا خبره کوله چې پخوا مونږ مثلا جودیزی او کارتوګرافي اداره په چوکات کې د پرواز یوه برخه شعبه درلود چې هلته کشافانو او هغه وخت چې سیلابونه راتله یا دا مسایل پیښېده نو دلته انسی الوتکه مونږ په خدمت کې وو. مونږ زاز کامرې درلودې چې کامرې به مو هلته نصبوله او هغه صاحب مو فلم برداری کوله عکس برداری کوله او دولت ته مو دا نقشه جوړوله چې د کوم خوا سیل راځي کوم خوا ته ځي سای تخریب تومره ده داشت مسائل به دولت خبرو، اما متاسفانه اگه تحقیقاتی اکادمیک ارگانونه یا محسات و ساستن موجود ندی ده منزه تلیلی دی بیخی اصلا توک پدی قصه که ندهی نو دغه د پاره ولست پاره ډیره سخت وي چې دوی خپل تدابیر ونیسي. نو دا دولت د پاره دولت ته پکار ده چې په دې مسایلو کې باید تحقیقاتی انسټیټیوټونه باید وي چې په دغه ساحه کې باید تحقیقات وشي چې کله څه دوی چې وړاندیزونه کوي چې مثلا په کوم وخت سیلابونه راځي خو دولت باید په دې پوه شي غلظت دې د دغه اوریزونه معلوم دی چې په کوم ځای کې سیل راځي امکانات سیل په کم منطقی کې دی چې خلکو ته باید آگاهی دولت دی چې واده کې چې خلکو په دغه سایه کې سیل راځي دغه سایه نه باید
البته وبخشي دغه آگاهی چې تاسو وایستئ ده اوس هم د هوا پیژندنې نړیواله اداره چې په افغانستان کې ده هغه خلکو ته وایي چې مثلا د افغانستان په شمال ختیځ کې یا شمال لویدیځ کې یا په دغو شرق هي سیمو کې په دغو سیمو کې د سیلونو اټکل کېږي خلک د ځانونه وساتي. لیکن دغه خپله یو دا خو یو لوی حوزه ده، نو په لوی حوزه کې عادتا خلک داسې فکر کوي چې دا سیلم که راغی په ما به نه راځي نو ځان نه بېځایه کوي، همداسې نه ده نادم سه؟
نه نه، خو ګوره چې سیل چې دوی چې ولندیز کوي خو دوی ته معلوم دی چې مثلا په کوم منطقو کې د کم ځای شروع کیږي، دا خو معلومیږي.
په دې شکل نه وایي دوی په خبرونو کې،
دوی خو نه وایي، اما دوی خو وایم چې کار چې هله کار ته ونه سپارل سي دغه به نتیجه یې، که کار هله کار ته وسپارل سي هغه پوه خلک چې په دې ساحه کې تخصص ولري دوی کولای سي چې د ځینو ادارو سره هماهنګي ایجاد کړي، دغه ولسوالي هغه ولایاتو چې دغه سیلابونه راځي دغو سره باید هماهنګي ایجاد سي، باید آیاتان باید ولاړ سي په هلیکوپټر کې په دیو کې باید وګرځي د خلک وګوري چې کوم ځای راځي چیرې امکانات شته څه امکانات د خلکو د پادې برابرولی سي. دا خو د ولس د طاقت د ولس د امکاناتو ډېر جګ دی چې دوی پوه شي د کوم ځای راځي سره کم کیږي کم وخت پر دوی باندې دغه مصیبت راځي. دا ډېری پر دولت ارتباط لري، دولت باید دغه امکانات مساعد کړي خلکو
د نادم صاحب د ولس لپاره. مثلا دغه د بارانونو د واورې اوبه د دې خاطر چې په افغانستان کې د مځکې لاندې د اوبو کچه کال په کال ټیټه سوې ده، د دې خاطر چې د مځکې د تل اوبه زیرمه ورسره زیاته شي، څه وړاندیز لري تاسو چې خلک باید څه وکړي په ښارونو کې په کلیو کې؟
خو خلکو ته ضرورت دی مثلا څاګانې، هغه جزوي څاګانې په مسیر د سیلابو، دا نه تنها دولت نه تنها خلک باید، دولت هم دا کار وکړي. دوی د دې لپاره به دوی خو امکانات لري، اسکواټر لري، نور وسایل شته، دغه وسایل په وسیله دوی کولای شي چې دلته ځینې دغه جوړ کړي، جذبي څاګانې، غټې څاګانې جوړ کړي چې اوبه چې راځي اوبه دې جذب شي مځکې لاندې، او دا د مځکې د لاندې د زیرمې دپاره د ذخیرې دپاره هم ګټور دی، اما د خطراتو مخ هم نیولای شي دولت. دغه او مثلا بندونه جوړول هم دی د سیل مخه نیسي، هم د مځکې لاندې اوبه اضافه یې، هم په وخت چې ضرورت دی کولای شي چې د مځکو د خړوبو لپاره د زراعت په برخه کې هم د دې اوبه نه کار واخیستل شي.
په کورونو کې وبخښئ، په کورونو کې خلک څه وکړي؟ مثلا په تیرو کلونو کې مو هم د ځینو متخصصینو نظر درلود، مثلا چې یوه خبره دا وله چې د بام واوره باید په خامه مځکه کې واچوي خلک، مثلا د باران له خاطره هم دا نظر ما اوریدلی و چې حتی په یوه حویلۍ کې چې خپله هلته ژوند کوي کېدای شي چې په یو خام ځای کې یو دوه متره ژور ځای وکیني او د باران اوبه دې ته راهنمایي کړي. څرنګه دا کارونه هم ګټې کوي د اوبو د تل د مځکو لپاره؟
ولې نه، حتی زما همیشه پیشنهاد و چې دغه دا ته په شارو کې چې ډېر د بلند منزل چې جوړیږي جذبي څاګانې باید ولې اوس خوشبختانه دا کار روان دی، په دې چې دا اوبه مثلا په ولیو کې باید خوشی نسی دغه جذبي څاګانې وي چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبي ساته، هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کوي، هم خطرات د سیل او د شان هم په سړکو کې اوبه نه راوځي. ما پیشنهاد دا کړی کابل شاروالی سره می په تماس نیولې و چې دغه ولی چې د سرکونه تاس جوړوي په انخ دی د کانالونه د پار سل متر کې جذبی صاحب جوړ کې چې د اوبر راځي راسن دی جذب سي دغه سي د خلک خپل په کورو کې کوله چې تاس چې مخکې وله چې 2 متر 3 متر څا وکني او دا اوبدي هدایت سي هم د خدای هم واورم تاس خبره چې بغه سمیتی زایو که نی آقا ده خاورو پا زایو که دیوا چه ده جذبی گی هم ده هم ده خطر مخه ده سلابو مخه نیسی هم تقویه کی گی ده و با ده مزیکی ده پارم خدای ده ده واوری چه لاندیشی هم ده ده مکروب ده منظورولو ده پار ده گتاوار تمامی
ده جذبی ساگان چه تاسو ویل تروس پوری پده برخه که چم را کار شویده مثلا پا کابل که
پا کابل که ما لیتله ما اتا انجینر صاحبانو مرکی واوری ده چه دوی کار هغه پیشنهادونه چې سوی دی دوی هغه اوس عمل کوي ما خپل ولید چې دوی دغه سړکونه جوړوي په انا کې ځینې البته ځینې خلک مالی دي چې جذبي څاګانې هم په مسیر دغه ولی چې جوړي په دغه سړک په دواړو خواو کې نه
بله
اما ځینې ځایونه دوی غفلت کوي دا غفلت ونیسي یا مثلا څنګه فرش چې کیږي باید دا څنګه فرش توري چې په یو مابنس کې در د خاوري دغه چې د اوبه د جذب ولري مثلا کانکریټ سړکونه یا د پیاده روونه په درد نه خوري دغه سنگفار شو د خښتې چې بیا د اوبه جذبیږي ګوره اوس دا کارونه دولت کوي او دا مثلا پیاده روي دا چې د خښتې دغه شي د اوبه جذبیږي اته اوبه دننه سړک ته نه ځي دا ډېر ګټور تمامېږي
د جنو مؤسسو نادم صاحب جنو مؤسسو مثلا په کابل کې د سیمټي وړې وړې واړه واړه ډبرې جوړې کړې دي او په منځ کې بیا شګې اچوي مطلب مو همدا دی
خو به شګې اچي خو ځینې دغه مخصوص خاورې دي
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر څو په ژوندۍ بڼه
ترشن اسمان لاندې پروګرام له سدي رډو اوري نادم صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې خاص خاوره ده چې د اوبو د جذب لپاره باید هغه تر دې ډبرو لاندې کیشته هغه څه شی ده
هغه د یو مخصوص خاوره ده د خښتو چې مثلا فرش کیږي دا پیاده روونه بیا په منځ کې دغه خښتو بیا خاص خاوره ده هلته پاشل کیږي چې بیا هغه خلاګانې ډکی دا خاوره خاص دغه لپاره ده چې اوبه جذبوي
پوزینو بخشی پوزینو زین خوشگی اچوی آیا
شیگی مغا گټ کئ شیگی مغا شگیری چې کوله چې اوبه قابلیت د نفوذ ولري د نمزک ته ولار شي
او دا خاص خاور چې تاسو یاد کړه د په افغانستان کې آمده شته
دی اوس زین زایونه اتا شختی کورونه چې خلک جوړي د خخت فرشی التم د خاوره تیتایی دا خختو پا مابین که دا خلا چه پیدا که دا دا که دا خورشتا پا افغانستان که خوب یکی دیر دین هر زای پیدا که والای سی
لده پراتا مثلا پا دی شارونو که خصوصا دی افغانستان خدا لوی شار کابل ده پا کابل که کم مصبت شانشتا چه دی اوبا جاس لپاره گتا که او کم منفی شاندی که یا درو درو تا اشاره و که دوارو تا
خوب مثبت داده چه ما مخی ویلی چی دی دولت چه سرکون جوری دا باید کنترول که او یو شرط بدایی چه پا مسیر داده والی چه دوی کنی دا سرک پا دوار غارو که باید چه یو مسئله داشی چه دوی دا جذبی چه باید اتمی وی بل داغ گلدانون چه دی دا گلدانون هم دا اوبو دا جذب دا پار یا مثلا واوری چه طولی پا گلدانو که دی واچی چه داغ هم جذب که دغه مثبت کارونه چې وسی په اصطلاح په ګټه دی هم دمځي کې د اوبو لاندې تقویه کیږي هم د سیلابونو مخکې هم په دننه په سړکو کې اوبه نه راټولېږي چې زه دا ګورم دا اکثر هم دغه ویډیوګانې چې ما لیدلې دي دا کار دولت کوي دا ډېر په ګټه تمامېږي
او منفي اړخ مثلا په کابل کې سیمنټ ډېر زیات شوی دی هتا دی ویلي ټولې برخې چې په ځینو کې ما کتلې دي خلک حویلي سمیټوي فکر نه کوي چې دا بیا تاوان کوي
دا سمیټ خو اول دوه ضرر لري یو خو په ګرمۍ کې تودوخه درجه پورته کوي دا ډېر خطر دغه دی بل دا چې په ژمي کې بیا دغه دی هم دغه لري په اصطلاح یخنی د پاره ډیر یخنی تولیدوي، اما که چیری عموما دغه پیاده روونه دا وي د پخو خښتونه جوړ سي، نو دا به هم د تودوخه د مخنیوي لپاره چې په دوبي کې تودوخه نه زیاتیږي، هم په ژمي کې په اصطلاح نه سړه کیږي، او د دغه د کنټرول لپاره دغه ډیره ګټور ده که چیرې دغه نه کار پدې چې په افغانستان کې خوشبختانه چې مونږ داسې خاور لرو چې پخې خښتې مونږ جوړوای شو، پخې خښتې هم باید مقاومت جکسي مقاومت دغه پیاده روو لپاره خاص خښتې دي چې دوی باید مقاومت جکوي چې ژر خراب نسی، او هم د او که چیرې دوی د کورو د جوړولو لپاره د پخو خښتو نه کار واخلي، هم د صحت لپاره ښه دی، هم د تودوخه د کنټرول لپاره ښه دی، تر دې چې مکمل تعمیرات ګوره چې د کانکریټ مې جوړیږي، دا ډېره هم د دوبي لپاره خراب دی، هم د ژمي لپاره خراب دی. دا باید په پام کې باید ونیول شي، دولت باید دغه واد سوي دا شرکتونه چې دا کار وکړي،
او د ونو په برخه کې څنګه ونو ته توجه باید زیات شي.
ونه خو اصلي خبره د مزکی دغه لپاره د تحکیم لپاره ونه ده، د اکسیجن د تولید لپاره او د اوبو د جذب لپاره د ونې ضرورت لري. اوبو ته دا کار کې چې وشي خو باید ما همیشه ویلو چې هر دکاندار ته باید اقلا دوه ونې باید دغه سپارښتن وسی او ضمانت واخل سي چې هر څو خپل د دکان په مخ کې اقلا دوه دکان پدې چې دوه دغه درخت دوه ونې دوی کولای شي په ګډوای اتا دغه کې اوبه کې او ضرورت نه لري چې دولت هم دا کار وکړي. دا بیا وجیبه وګڼي او د هر انسان لپاره چې دا کار وکړي هم به ثواب وي، هم د اکسیجن د تولید لپاره، هم د تودوخه د کنټرول لپاره دغه ونې ډېرې ګټوي.
او په لرې سیمو کې که چېرته ونې ډېرې وي د سیل مخه به مور سره نیول کېدای شي.
سل په سل اوس وګورئ په دغه کلونو کې چې کمبود د انرژي په افغانستان کې متاسفانه چې دا ونې بوټي ټول خلک بشکول د لپاره د کور لپاره د ډوډۍ د پخول لپاره د تودوخه د بخاري لپاره به استعمالول، دا ډېر مضر تمامه ده. ګورئ داسې سست کړي دي چې هم ژر سیل راځي، هم د سیل مخنیوی نه کوي. که چیرې دغه بوټي او دغه ونې نه وای ورسوي، دا به هم د محیط زیست لپاره به ښه وو، هم د سیلابونو د مخنیوي لپاره به ښه وو، هم به د ګټورو د اکسیجن د تولید لپاره، دا ټول د انسان په ګټه وو. متاسفانه افغانستان چې وروسته پاتې دی، خپل ګاز لرو استفاده نه کوو، لمر لرو استفاده نه کوو، د ډبرو سکاره لرو، برق ځینې کار نه اخلو، دا ټول هغه مشکلات دي چې زه هیله لرم چې په آینده کې هغه پانګونه چې په دغه انرژي په برق کېږي خلک په اصطلاح د دغه نه ډډه وکړي او دوی دغه انرژي ته لاسرسی پیدا کړي چې دوی دغه ونې د ځنګلونو قطع نه کړي.
نادم صاحب ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان په دې هیله چې د ازادي راډیو اوریدونکو ستاسو نظریات اوریدلي وي او په دې باندې عمل وکړي چې په افغانستان کې د چاپیریال ستونزې ورسره حل شي تر یو بریده. تشناس من لاندې پروګرام دی. د خبرونې په پیل کې مو تاسو ته ویلي وو چې د چاپیریال یو بل متخصص نجیب الله سدید هم راسره دی. دا سره پرونه دي چې روانونه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واوري او بارانونه ووري شي. په ورته وخت کې دا اندېښنې هم شته چې مخکې مې اشاره ورته وکړه چې سیلونه وبهي شي او خلکو ته ستونزې پیدا کړي. سړي څنګه کېدای شي چې افغانان له دغه طبیعي آفت څخه ځانونه وساتي؟ مخکې مې له نادم صاحب څخه هم تقریبا ورته پوښتنه کړې وه، که ستاسو نظر واخلم.
بالکل، ځکه چې څرنګه چې وړاندوینه شوې سګونه په افغانستان ډېر سیمو کې پرته له ختیځو ولایتونو او سویل ختیځو ولایتونو نورو ولایتونو به ورښت ولري، دا مخکې له مخکې وړاندوینه شوې وو. او په دې ورښت باندې باید په باره کې باید ووایم چې په افغانستان ډېرو سیمو هوا ساړه دی. دا ورښت د افغانستان په غرونو او مرکزي سیمو کې د واورو په شکل وي، نو زه فکر نکوم چې دا د سیلابونو ډېر جدي خطر اوسي. خو کېدای شي چې د افغانستان په شمال او لویدیز او جنوب لویدیز هلمند ولایت فراه ولایت په دغه سیمو کې د باران په شکل وي اول ته د سیلابونو خطر شته دی خو په ډیره احتمال ډیر دا دی چې په غرونو کې او په ارتفاعاتو کې اورښت ډیر وي چې هلته بیا په د واورو په شکل وي او هلته د سیلابونو خطر لږ کموي د سیلابونو د مخنیوي په باره کې داسې باید ووایم چې دا یو خو بحث دا دی چې دا ویالې دا سیلبرونه دا باید ټول خلک باید دا مراد کړي دا حریمې باید خوشي وي دا دا سیل باید همداسې په طبیعي توګه باید جریان وکړي هلته بیا کوم مانع باید د خلکو له طرفه باید هلته ونه اوسي دا یو بحث دی بل بحث دا دی چې که مونږ او تاسو وګورو په افغانستان کې دا ډېر خلک کوشش کوي چې د سیندونو او د ویالې او د هغه سیندونه چې وچ دي اوس خلک فکر کوي چې هلته بیا اوبه جریان نه مومي هلته وچ همداسې پاتې کیږي خو داسې نه ده که یو سیند سل کاله وچ وي بیا داسې کیدای شي چې بیا هلته سیلاب راشي نو دا خلک هغه خلکو چې د سیندونو په لمن کې کورونه جوړ کړي دي هغوی ته خطر متوجه دي دا بالکل دا خطر موجود دی او دوی باید دا وړاندوینې او د هوا حالات دا موضوعاتو ته په جدي توګه ځانونه خبر کړي او د جوماتونو له لارې د خلکو او قریو له لارې د تلیفونو له لارې باید دا پوهاوی خلکو ته وي ځکه چې پوهاوی تاسو ته دا موقع درکوي چې ځانونه خوندي کړي هغه چې ډېر مهم دی کنه دا مال خوندي کول دا بیل بسته چې باید خلک هلته کور جوړ نه کړي
سړي چې ستاسو او د نورو کسانو څرګندونې مو په تیرو کلونو کې هم لاسادي راډو خبرې کړې وي ورته همدا تقاضا و چې له خوړونو سره او له سیندونو سره او وچو سیندونو داخل کې باید خلک کورونه جوړ نه کړي لیکن متاسفانه د کور د کمبود یو ستونزه او د مزکی ستونزه هم شته چې خلکو کورونه جوړ کړی دي خو اوس وختونو کې کچیرته کور څوک تخلیه کوي او وړاندوینه د هوا پېژندنې د ادارو وړاندوینې ته سر ټیټوي او دا خبره مني هوا یې خره ژمای ده نو تر کله پورې بل خپل کورونه د خلک بهر وي بل لار شته
ګورې په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې تا جمعتونه د موقتی مسکن کې دای شي د حالاتو په د سیلابونو په حالت کې کنه نو جمعتونه مکتبونه مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالت کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد کړي خو په عمومي توګه باید مونږ د سیلابونو د سیلبرونو د سیندونو حریم کې کور جوړ نه کړو دا بالکل یو منطقي بحث دی او دا باید ټول مراعات کو هغه کورونه چې اوس جوړ شوي دي هغوی خو کیدای شي چې تادابونه لږ قوي وي نو پوهاوی ډېر مهم دی چې په موقع پوهاوی هغوی ته ورسول شي ځکه چې ډېر خلک رسنیو ته هم لاسرسی نه لري نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدی مونږ او تاسو وایو چې په دغه اونۍ کې باران کېدی شي سیلاب راوتلی شي خو مونږ دقیق نشو کولای چې ووایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري هغه رادار افغانستان کې نشته هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د زمونږ سیمې ته راځي له دغه جهت نه راځي او دومره باران او دومره ورښت منځته راځي او دلته سیلاب راځي نو هغه معلومات هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي نو دا هم منطقي نه دی چې مونږ او تاسو اوس ووایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کړي منطقی دا دی چې مونږ تاسو وایو چې اوخیار اوسه بیدار اوسه دا کېدای شي چې سیلاب راشي که سیلاب راووت راغله نو تاسو باید وپوهیږئ چې چیرته لاړ شئ مسجد ته جومات ته هغه کلي مدرسې ته کلي مکتب ته ښوونځی ته چیرته نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي
تاسو دا خبره وکړه چې خلک باید هوښیار اوسي او دقت وکړي بیا هم که چیرته تیرو سو کلونو ته وګورو حتی څو میاشتې مخکې په لوګر کې ډیر بد سیل راغی له خلکو سره چې ازادي راډیو خبرې وکړې دوی وویل چې دوه ساعته باران وشو دوه ساعته وروسته دومره اوبه راغلې چې حیرانه یې کړو او چې دا څومره ډیر وو به فکر نه کوم چې تنها توار لمخ احتیاط هم شاید پوجینو سیمو کې کافی نه وي او سیل راشي
ګورې یو زمې دی او یو دوبې دی دا ورښتنه په دوبې کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي ځکه چې په دوبې کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرموالی چې ډیریږي د هوا بخارات او فیصد ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دی دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي نو دا بل باس دی چې په دوبي کې دا خطر شته او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي یو داسې یو کوچنۍ ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی نو اوس وخت لپاره داسې احتمال لږ دی چې په یو منطقه کې یو ولسوالۍ کې ډېر شدید باران وشي خو په دوبي کې دا موضوعات شته دي او دا متاسفانه یو مغلق موضوع ده چې حتی اروپایان هم اوس د دې په تلاش کې دي چې دا لپاره یو سیستم جوړ کړي چې په خاطر غوړات وینه وکړي او خلکو ته یو بل چاره وسنجوي خو اوس لپاره افغانستان سره متاسفانه دومره امکانات هم دومره منابع نه دي چې دا په دې چټک ورښتنو په مقابل کې کوم تدابیر ونیسي
سدي څه کوي خواته او رښتونه دغه مشکلات لري چې خلکو ته باید جنو افغانانو ته باید تشویش په افغانستان کې دننه چې سیلونه ورته رانشي بل ورته دا امیدونه هم شته چې د وچکالي مخه یو څه سور سره ونیول شي تاسو خلکو ته تلا شو نه کوي په شهرونو کې هم په کلیو په باندو کې هم چې د باران او د واوري وبه څه رقم مدیریت کې سي د مزکی د تلو وبه تقویه کې
بلکل ګوریا افغانستان دا ورښتونه چې دی یو نعمت دی یو لوی نعمت دی ځکه چې که تاسو ایران وګورې نو دوی په ایران کې خلک دومره خوشحاله دي چې دا ورښتونه دا واورې راغلي دي ځکه چې دوی هم د اوبو له کمواله سره مخ وو او دا ډېر شدید و چې په پنځوس کال کې داسې کمواله دی کمښت اوبو دوی نه درلود خو اوس په افغانستان کې هم باید خلک دا په خا نیتونه سي دا ورښتونه یو لوی نعمت دی او دا باید ورښتونه ذخیره کې کوی کومګ او تاسو زمکه لرو چې کشت مونږه د کړي او زمکه هم داسې شاله پراته دي او کپه ویاله کې او ګور ازي دا او ګو باید استفاده کو دا زمکه خړوب کو د زمکه خړوبول په دغه وخت کې نه یوازې چې دا او تاسو د زمکه لاندې او ګو ته هدایت کوي زمکه لاندې او ګو کې بازچرچ کیگی یا بیتا تغذیه کیگی در زمه که اگر نمک کم دم برباندی کمیگی نو که خلق امکانات لری در وچ ساگان لری در وچ ساگانو که در اوبو زخیره کی که اونگو تاسو کچنه بندون جور کریو آلتا باید اوبو زخیره شی که پا زمه که کم زمه کلرو چه آلتا کشت مرده کری او تاسی ازگار دی آلتا باید اوبو زخیره کو نو دا پا افغانستان که پا اونگو تاسو دا برمې لرو چې وچ دي دا برمې هم کېدای شي چې دا اوونه ډک شي دا وبو ډیر مفید دي او کوم غو تاسو واورې لرو واورو هم باید هغه ځایونه کې چې لپامونه جمع کوو هلته واچوو چې هلته خامه دي چې په طبیعي توګه ویلې شي او ځمکې لاندې اوبو ته ورسېږي دا باید اوبو تر حده چې امکان لري باید په منطقه کې پاتې شي که دا په د واورې په شکل دی که د باران په شکل دی باید پاتې شي او دا د ځمکې اگر نام ور باندې ښه کېږي د په راتلونکي کې په دوبي کې بیا دا د اوبو د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي او د ځمکې لاندې اوبو سطحه بیرته پورته کېږي
په شهرونو کې آیا د باران له اوبو هم ورته استفاده کولی شو چې د باران اوبه مثلا په حویلۍ کې ځای ورته جوړ کړو یو څه ژور ځای او هلته یې ذخیره کړو او کنه یوازې له واورې سره دا کار کولی شو چې په خامه سیمه کې واچو
د باران اوبو هم کېدای شي چې مونږ او تاسو یې ذخیره کړو په اویلی کې لرو هلته یې ذخیره کړو که دا ذخیره سیستم یې لرو هلته په یو ذخیره کې ذخیره کړو بیا بېرته یې استفاده کړو د حویلۍ د اوبو ورکولو لپاره خدا ستا پشارونه کې بیا د هوا کا کارتیا او د زمکه سار کا کارتیا چې دې ډیر ډیر متاسفانه یو لوی مشکل دی. تاسو کابل وګوري نو دا اوبو هم د باران اوبو هم ککړوي، نو دا یو د ککړتیا موضوع دی چې موږ تاسو دا اوبو ونیسو او وچ ساګانو کې هدایت کړو، نو بیا دا ککړتیا هم ځان سره د زمکې لاندې اوبو ته جریان کوي، او بیا دا یو بل موضوع دی د کیفیت موضوع منځته راځي. خو په اطرافو کې دا مشکل لږ دی، دا د زمکې په سر کې دا ککړتیا لږ دی. په شارونو کې هم کمنګ او تاسو دا شنه ځایونو کې دا واورې او دا اوبو هلته جمع کړو، ته بیا دا د شنه ساحو بیا دا اوبو ککړتیا تصفیه کوي په طبیعي توګه، را نایتروجن او دا فاسفورس نیسي، او که هلته کوم بل ځایونه دي خو په مستقیمه توګه چاګارو ته موږ دا هدایت کوو، بیا هلته دا د
او بخشی دست نشته که ده. مثلا کابل ده، په کابل که چکل باران نیم ساعت ووری نیم ساعت روست ممکن هوا یو چه بهترش لغه و روست که کم باران رازی اخه دیگه چاگانو تو سوک که دایت که دیگه او با ممکنه ده؟
بلکل خواهم ده باست ده چه ده پا نور حوادون که دست ده چه فلترون نصف ده پا پایپ که کلا چه باران وریگی ده باران اگر لمړی سو دقیقه فلتریږي دا ټول فلتر اوبو یو خاطر زی او بل بیا د اوبو ذخیره کی او هغه عموم د تشنابونو د منځلو لپاره او د سیانو لپاره او د حویلی د اوبو ورکولو لپاره استفاده ځینې کیږي. نو په افغانستان کې متاسفانه دا څه شی نشته. موږ تاسو څومره اوبو چې راځي ناوونه نه حویلی ته راځي او له حویلی نه جوچې ته ځي او له جوچې نو بیا زی همداسې د کوڅو نه بهر بیا کابل سین تا داخلی. نو دا متاسفانه دا موضوع دا خو که څوک داسې ذخیره لري دا اوبو ذخیره کې دا اوبو بالکل دومره ککړ نه دی چې د حویلی نه تشنابونو منځلو نه او د حویلی اوبو ورکولو نه نوي، نو دا خو استفاده کولی شو. خو ځمکې لاندې اوبو بیل بحث، ځکه چې ځمکې لاندې اوبو بیا داسې دی چې موږ او تاسو په مستقیمه توګه دا یو خطر دی چې دا ککړتیا به ځمکې لاندې اوبو ته انتقالیږي. که موږ او تاسو په سر د ځمکې په سر کې که کوم داسې لوی یا کوچنی داسې ځای لرو چې هلته شنه دي هلته اوبو ذخیره کړو یا واورې ذخیره کړو، بیا دا خطر کموي، ځکه چې دا بیا په طبیعي توګه نایتروجن او فاسفورس او کاربن دا شیان چې دي په اوبو کې بیا دا په طبیعي توګه دا شنه بوته بیا دا اخلی اوبا پا طبیعتو که تصفیه کی دست با پا خاند 100% نه و خو یا اتیا فیتر او یا اتیا او یا فیصد تصفیه کی گی نو با پاک و بوزی از بکی لنگ و بطرستی گی.
سری سب تاسو مخ که ایران تا اشاره وکره لپاکستان مازجی ردو یا راپور لدی چل تم دا اوبو سطح دی امزکی دی لنگ اوبو سطح دیره تیش شویده پا مترونو جواره شوه ده. اگه راپور با هم لوریدون که سر بیا شریک که خو که ده ایران موضوع ترشم ایران خواهد تا دست خبری کرده چه ده ایران جمهور رئیس ویل تر جمع پوری باران اونشی تهران باید تخلیه شی دقا پا عموم که دقا در طول سیم دقا وچکالی مخنوه چرنگه کرده شی چه ونندیست تاسو ده و متخصص به صفت لرالش
گوره وچکالی یو طبیعی پدیده ده. خو ده اقلیم بدلون کبلا ده طبیعی پدیده دیر شدید شوی دی او تکرار دیر شوی دی. دا پا دی مانا چه اوبو مونگ او تاسو لرو دا اوبو چه پخوا و رکتونه که ده دلتا کیی گی خو پا بلا بنا دا پا دی مانا چه مونگ انتظاری نکو خو اوبو رازی با و رکت دلتا رازی او سیلاب منز رازی او دا اوبو متاسفانه دمنا دا استفاده ور نوی. نو دا غیر متوقع حالاتو لپارا مونگ او تاسو باید آمده گیونیسو. یو باس داده چه اوبو کله چې دلته موجود وي ورخت وي بارانونه وي باید دا مدیریت شي. دا ایران هیواد دا زیربناوی لري موږ او تاسو په مقایسه اوویشتواره ډېرې لویې ذخیرې لري. افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب د زیرمې هغه ذخیرې بندونه لري خو ایران 2.5 میلیارد متر مکعب ذخیره لري. خب بل موضوع چې په ایران کې بیا متاسفانه په افغانستان کې لوی مشکل دی هغه د اوبو استفاده مؤثریت دی. هلته اوبو ډېر لکه افغانستان په مقایسه د ډېر اوبو هلته د کارهن لپاره استفاده کیږي. د اوبو لګولو طریقه او کارهن هلته دومره پیشرفته نه دي، متاسفانه ډېر اوبه ضایع کوي. هغه کښتونه چې دوی کوي دا خو د اسلامي انقلاب چې هلته وشو دا یو بحث و چې ایران باید خودکفا شي، او دا د کارهن په سکتور کې هم باید خودکفا شي، او دا متاسفانه ډېر یو غیر منطقي او ډېر زیان رسوونکي پدیده و یا مفکوره و چې باید یو هیواد له هر کبله خودکفا وي. نو دوی خپل اوبو متاسفانه مصرف ډېر له اړتیا نه له هغه بنه نه چې دوی په طبیعي توګه او د ورښتونو له کبله ترلاسه کوي دوی ډېر استفاده وکړه، نو هلته دا مشکل راغله. او د اوبو مصرف په افغانستان کې متاسفانه ښه نه دی. مونږ او تاسو هغه مثلا هندوانې دغه شیان چې دومره ارزښت په مارکیټ کې نه لري متاسفانه د هغوی لپاره ډېره ارزښتناکه ځمکې لاندې اوبه مصرفوو چې بیا په ارزښت یې په مارکیټ کې په نشت حسابېږي. نو مونږ او تاسو باید دا کښتونه کم کړو، دا کښتونه چې ډېر اوبه غواړي یوازې هغو ساحو ته اختصاص ورکړو چې اوبه موجود دی، لکه په ننګرهار کې، په کونړ کې، هلته چې سیندونه دي، هلته چې اوبه نه دي، باید مونږ او تاسو یوازې هغه کښتونه وکړو چې د ارزښت وي، لکه با ارزښت وي، لکه زعفران، لکه هنګ، لکه بعض شیان چې اوبه لږ غواړي خو ارزښت ډېر تولیدوي. او بل بحث دا دی چې د اوبو استفاده باید مؤثر کړو. هغه سیستم د قطرهیي سیستم دی، بل سیستمونه دی چې باید دا په تدریجي توګه په افغانستان کې پلی شي. یوازې په یو کال دوه کال دا نه کېږي، په ایران هم باید دا سیستمونه باید پرمختللي شي. ایران هم په دې کوشش کې دی چې اوس دغه مفکورې په اساس چې مونږ او تاسو وایو د فرا سرزمینی کښت یا زراعت یا کرهنه چې مونږ زو یو بل هیواد کې یو بل هیواد چې ښه وخت لري، ښه ځمکه لري، هلته ښه نتیجه ورکوي، هلته زو له هغه ځای نه کښت کوو، هلته زراعت کوو، بیا په یو تقسیم بنا یو مشارکت له هغه ځای نه بیا تولیدات خپل هیواد ته واردوو. نو دا یو مفکوره ده چې اوس دوی غواړي په افغانستان کې دا کار وکړي. هلته چې کښت مؤثر وي، خو افغانستان یو مشکل لري چې د اوبو مدیریت متاسفانه سم نه دی. ما وویل چې زیربناوې ډېر نه لري. دا ایران اوس متوجه شوی دی چې دوی کېدای شي چې بل هیوادونه ته لاړ شي، هلته غنم وکري، هلته بیا غنم هغه خپل سهم بیرته هیواد ته وارد کړي. نو دا بس دی چې باید مونږ او تاسو په دغه اوس پوه شو چې دا بس ښه نه دی چې مونږ په هر څه خودکفا اوسو. نو بعض شیان دي چې له بل هیواد نه وارد کړو مونږ ته ارزانه تمامېږي. دا باید هغه لیدلور مو باید دراز مدته وي، سل کالو نه باید داسې لیدلور ولرو چې دا منطقه وچیږي. دا منطقه اوبه ډېر مهم دی، هغه د څښاکو لپاره ډېر مهم دی، د طبیعت لپاره ډېر مهم دی. نو دا نشي کېدی چې مونږ هغه اقلام پرې تولید کو چې دومره ارزښت هم نه لري، او د ځمکې لاندې اوبو او د اوبو په عمومي توګه د اوبو منابعو ته ډېر اړتیا لري او ډېر اوبه غواړي.
سدید صاحب ډېره مننه. کور ودان او اوس په ورش د پاکستان راپورته د خیبر پښتونخوا له مردان راپور لرو. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال عصمت علي شاه مو د مردان یو کلی ته ورولي.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کلی کې زی ولست سکلو د صفا اوبو لپاره انتظار کوي. زی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه یو کیلومتر او له مردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له دوی شکدون راسي د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد اوسیدونکي باچا رحمان مشال رډیو ته ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وي په هغه ورځ د مزدورۍ نه رخصتي کوي.
مخکې داسې دوران و چې مونږ به د چا د کوره اوبه وي او بس هغه نه به م راوړې په سر مندې په لوښي کې به م ته بالټو کې راوړې ځان د سکو دپاره، نو په هغه باندې به مونږ ګزاره کوله. اوس داسې دوران راغلی چې په هغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ. اوس مونږ داسې دغه به کاوه چې دې کې به د چینچانې مونږ راوړو. په دې کې مونږ داسې ملګري دي چې د الله د رضا دپاره مونږ له ټینکیم راولي، خو دا زمونږ مستقبل نه دی.
ایشیایی پرمختیایی بینک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنټ آوټلوک کې وایي چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو له نشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوي چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادۍ سیواوالی، موسمیاتي بدلون، او د اوبو د استعمال په اړه کمزورې پالیسی دي. د مزدور آباد جهانگیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوه نو سیاسي مشرانو سره ولیدل خو ستونزه هواره نشوه.
چا چې وس لرو هغوی کویانو په هغه حساب سره جور کړه، چا چې وس نه لره هغوی بې اوبو پاتې شو. د هغوی دپاره بیا دلته چې کوم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مشو تقریبا 98 کروڑ روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا محسوس شو چې دا اوبه کمې دي. آبادی سیوا ده، د ټینکیو چې کوم ایکسپینسز دي په هغې کې د مقامی خلکو سه صاحب وستي هغه کسانو نم سنا سره کوري د په مختلف شکلونو کې کیږي، په هغې کې د 30-35% پورې ایکسپینسز ریکور کیږي.
د پنجاب د اوبو خور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکې لاندې اوبه هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي. پاکستان کونسل فار ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز د کال 2017 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په 13 کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې 6% کمواله راغلی. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډه داود شاه کې د شیشام ولینه ټوله کرونده کېده، خو د 13 کلونو راسی په هغې کې د اوبو مقدار کمیده او له 13 کلونو راسی شیشام نهر وچ شوی.
او چونکه دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتی ونه شو، د خلکو خپل غنم خو کرل خو اوس اوبه نشته چې هغه دوباره اوبه کی.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړي او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو له امله د 10 میلیونو سیوا ماشومان د سکلو صفا اوبو ته لاس نه لري او هر کال شاوخوا 350,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفایي د نشتوالي له وجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بیکټیریل کانټامینیټډ اوبه استعمالوي. په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د پوهاوي کمی دی.
چې کوم زموږ اوورال ریسورسز دي نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمی کی، ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي او چې کوم زموږ ریچارج زونز دي نو هغه لګیا دي کمیږي.
ایشیای ډیولپمنټ بینک په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار له 1500 میوکوب میټره کم شوی او یوازې 1700 میوکوب میټره پاتې شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر راتلونکي 10 کلونو کې 10 نه تر 11 ټریلیون روپۍ پکار دي چې ورسخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلاره جدي پالیسي او عام خلکو کارخانه‌دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې لکه څنګه چې وړاندوینه شوې ده ممکن روانه اونۍ په غرونو باندې واورې وشي. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. د دسمبر 12 یعنی روانه اونۍ د غرونو نړیواله ورځ وه. په ځانګړي ډول طبي یخچالونه د غرونو چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي چې کرنه، مالداري او د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د خلکو ژوند ګواښي. له دې امله رامنځته شوي سیلابونه بل هغه څه دي چې د ډیری ولایتونو اوسیدونکي اخیستي دي. د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان د طبي یخچالونو د خوندیتاب لپاره د جنو اړینو اقداماتو سپارښتنه کوي. په دې اړه یو راپور لرو.
باغونان ډیر متضرر شول، دلته د کلونو کلونو تکلیفونه د خاورو سره خاورې شول.
بنوال هدایت الله سادات و وای د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د مڼو باغونه چې د کاریزونو اوبو ته یې ول په بشپړ ډول وچوي دي.
د کاریزونو اوبو وچ شوي، کوم باغونه چې موږ کاریزو اوبو ته یې ول اکثره وچوي دي. متضرر خود څه کوي چې سل پسه د لپاره تللي باغونه پوک ختم شوي.
په افغانستان کې پرله پسې څو کلونو وچکالی یو یوازې کروندګر او بڼوال ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د ځمکې لاندې اوبو د کمېدو له امله د ښارونو اوسېدونکي ان د څښاک اوبو له کمښت سره هم مخ. د کابل د خیرخانې سیمې او اوسېدونکي نجلا ازادي راډیو ته وویل
اوبه نشته، په نلو کې په هفتو اوبه نه راځي.
د دسمبر یولسمه د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي، بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه یې چې د اوبو اصلي سرچینې دي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي. چې په راپور کې مرکه شویو کسانو یې له امله د ځینو رامنځته شویو ستونزو په اړه وویل. له دې امله بله ستونزه د سیلابونو راوتل دي، هغه څه چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د ډیری ولایتونو اوسېدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ اوسېدونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل د روان کال په پسرلي کې د دوی سیمه کې د سیلاب تر راوتلو له امله دی او هم د سیمې نورو اوسېدونکو سخت اغېزمن شول.
ډېر زیات زیانمن شو، زموږ باغ یې زیانمن کړ، لرګي یې ټول یوړل. موږ چې یوې غرنۍ سیمه کې اوسېدو، لارې هم اوبو تخریب کړې او له منځه یې یوړې. هغه مهال هېچا هم موږ سره مرسته ونه کړه، ان د اوبو چینې او ویالې هم له منځه ولاړې.
د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د غرونو طبیعي یخچالونه له جدي خطر سره مخ کړي دي، لکه د پامیر، هندوکش او بابا غرونه چې په شدت سره د طبیعي یخچالونو اوبه کېدل یې نه یوازې د وچکالۍ او سیلابونو لامل کېږي، بلکې په خبره یې د افغانستان د برېښنا سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کوي. خو د دغه ستونزې د کابو کولو لپاره باید څه وشي؟ د چاپیریال ساتنې او کرنې برخې په ساحل دوران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملی یخچالی څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سینسنګ یا سنجش له لارې همدارنګ جی آی ایس او ساحوي سټیشنونو منظم څار ترسره شي. د واورې د ساتنې تکنیکونه پلی شي، لکه د هغو بادونو څنګه مونږ مخنیوی وکړو چې واوره له ځان سره وړي. همدارنګ د نباتي پوښښ بیا رغول دي چې په هغه کې د غرونو لپاره مناسب بوټي بیا کرل، او د دې د څر کنټرول دی، د اوبو هوښیار مدیریت دی چې په دې کې د کوچنیو منځني بندونو جوړول، مصنوعي ریچارج او عصري اوبو لګولو سیستمونو برابرول دي، د غرونو د ټولنې روزنه او ظرفیت لوړول، د اقلیمي خطرونو پیژندنه او د بیړنیو حالتونو پلان جوړول دي.
د دسمبر یولسمه د غرونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د غرنیو سیمو د ارزښت، د چاپیریال ساتنې، د غرنیو سیمو د اوسېدونکو د ژوند او دوامداره پرمختګ په اړه د پوهاوي زیاتولو په موخه نومول شوې ده. سږ کال د غرونو د نړیوالې ورځې شعار دی طبیعي یخچالونه په غرنیو سیمو او لدې سیمو ورهاخوا د اوبو، خوړو او معیشت لپاره ارزښت لري. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې دا یخچالونه د اقلیمي بدلون له امله په شدت سره مخ په اوبو کېدو دي. د ملګرو ملتونو سازمان د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره د لا پیاوړو هڅو، د غرنیو ایکوسیسټمونو د ساتنې او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده، تر څو د افغانستان په شان غرنیو هیوادونو سره چې ډېری تکای هم په همدې غرونو دا مرسته وشي او د طبیعي یخچالونو د نه جبرانېدونکي له منځه تلو مخه ونیول شي. که څه هم افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی، او دغه هیواد په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هم ترلاسه کړی، خو د سږ کال د نومبر په 10مه په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیشم کنفرانس یا COP دیش کې استازی نه وبلل شوی. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس کې د ګډون بلنه نه و ورکړې، دې سازمان څه نه ویلي. خو هغه مهال د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم COP دیش نړیواله غونډه کې دوی ته د بلنې نه ورکولو له امله انتقاد کړی و، او د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او وړوندو بنسټونو څخه یې غوښتي وو چې د اقلیمي بدلون له امله د میلیونونو افغانانو غږ د اورېدلو په موخه دوی ته په داشان نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې د ګډون زمینه برابره کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د غرونو یخچالونه په افغانستان کې د اوبو کېدو په حال کې دي چې دا ستونزه رامنځته کولی شي. په همدې ارتباط د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي افغانستان د شګو او دوړو له امله د توپانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب د زیانوالي له ګواښ سره مخامخ دی چې د دې یو علت هم همدا د غرونو یخچالونه کېدای شي. یو ان ډی پی د دسمبر په 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. تفصیل په دې راپور کې
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیرالله دی چې وایي پر لپسې وچکالۍ کرنا سخته زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کري ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت له امله د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده. دیوای په دې وروستیو کې د هرات په بیلابیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې. له بده مرغه یو څاڅکی باران هم نه دی شوی چې لامل یې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلې دي. خلک اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالۍ له امله کرنه په ټپه درېدلې. له بده مرغه تر ټولو ډیر موږ اغېزمن شوي یو. د ختیځ ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږ د وچکالۍ له امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان وینو. دغه وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطره چې باران نه کیږي د دوی بوټي وچ پاتې شوي دي او په بوټو باندې ګردونه زیات پریوزي. د دې له امله حاصلات کمبود رامنځته کیږي او کمبود راغلی نو مونږ تبن چې مونږ وچکالۍ له امله زیانمن شوي یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. یو ان ډی پی د دسمبر 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال له 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونه تجربه کیږي. په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې له 30 ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلي چې دې ننګونو په میلیونونو خلک بې ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړی. دغه سازمان اټکل کړی چې د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بې ځای شوي چې له دې ډلې یوازې په تیر 2024 کال کې د بې ځای شویو شمېر 1.5 میلیون ته رسیږي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي وو چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډېر ماشومان پاک اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. لدې مخکې د اکتوبر په 20 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
د چاپیریال په اړه په ځانګړي ډول د ورښتونو او د ورښتونو له آفتونو د خلکو د ساتنې په اړه مو خپرونه واورېده او لا خپرونه روانه ده. تشنه اسمان لاندې د دې پروګرام په دغه وروستیو شیبو کې له فاریابه د ازادي راډیو د یو اورېدونکي څرګندونه لرو.
السلام علیکم ورحمت الله. د فاریاب د هوا او هوا وضعیت فلحال خو خوندور نسته. تر اوسه خوشی نه دی سوی. کالم وشته نه والا باران مارانو دا خبرې تر اوسه خو نه دی سوی. نو د دې پاسه خدای پوهیږي نو وګورئ څنګه به وسی. فاریاب وضعیت ډیر خراب دی. بعض ځایونه شته چې ګر سره اوبه نشته. د اوبو د لاسه داسې خلک په دغه دی چې بیخي یعنی منطقې ته اوبه نشته. زړه یې غواړي چې منطقه ترک کړي یعنی د مجبوریت دپاره. نو دا رقم کیسې مشکلاتونه بیخي ډیر دی فاریاب کې.
له فاریاب څخه مو د ازادي راډیو د یو اورېدونکي څرګندونې اورېدې. د شکایت کوه چې فاریاب کې ورښتونه نه نشته. خو لکه څرنګه چې مې د خپرونې په پیل کې هم تاسو ته دا خبر درکړ، ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د افغانستان په اکثرو سیمو کې ورښتونه وشي، واورې او بارانونه ووري او په دې هیله چې دغه واورې او بارانونه تر یوه بریده د افغانانو د وچکالۍ غم وخوري. له همدې سره تشنه اسمان لاندې دا پروګرام سرته رسیږي. زحمت چې بدلې تاسو اجازه اخلم تر بلې خپرونې مو خدای مل.
وی داد چادی وی وی ای سبحان وای بس ولبراش چادا وای بس ولبراش چادا
ಹರಿಶ್ವಾಸ ಪೇಶ್ವೋತ್ತನಾ